آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د هنر، ادب او فرهنگ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار څېړونکو او لیکوال اروخا څېړنپو عبد الله بختانی خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړی.
تاسو یو سور زید مخره غلی وای چې زما صحت لږه وو، یا اوس یو سور زید روسته راشي چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه په درې لهجو مو لیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چیرته په درې دیرشو لهجې هم پکې وکاروو پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو پرمان د ټول ایری ریشا، ملا ژبه د ګونګۍ شونډې د پریشا، چې تنکي چڼې د ټول له تیغه تیر کړل، ستا د لوستې کتابونه در پسې شا.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه مریخ واورئ.
دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي. نه خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده.
د ادب جام په نننۍ برخه کې پښتون ټبر ته د ډیرښت دعا کوونکي مشر بیټ نیکه د ژوند احوال خلو.
نقل هڅې کاندې یارانو چې په روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومېده او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو.
او رحمین خیال کې د استاد عبدالله بختانی خدمتگار یو ډکلمه شوی غزل او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه اورو.
پرون د ګل او د ښایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاګر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24مه نیټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر څېړنپو عبد الله بختانی خدمتگار له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې او پښتو ادب د تل لپاره به بختانی شو. اروخات بختانی پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا دیرش ناچاپ آثار پرېښودل او خپل دی یو نوی کور ملما شو. نو نننۍ رادیوی مجله د استاد عبدالله بختانی خدمتگار روح ته ډالۍ کوو او مجله د هغه د خولې په یوې لنډۍ پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللې جوارګر چې کور ته زینه. پیل کې لار ناجیه صافی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندرتون جوړ شو. تیرونی په بامیان ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دید دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندرتون جوړ شوی وو، او دا نندرتون د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست، یونما او دغه ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکارۍ د دریو ورځو لپاره جوړ شوی وو. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندرتون کې په انزورونو سربیره د سیمه ییزې موسیقي او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغې غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې وه، یو شمېر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونه د هندي سینما افسانوي او ښکلي لوبغاړي سری دیوی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټره په دوبۍ کې وچه د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې سا ورکړې. سریدیوي 45 کلنه وه او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولی. او په مصر کې سلويخت مومیایي جسدونه موندل شوی. مصری لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلويخت مومیایي جسدونه او نږدې زر کوچنۍ مجسمې موندلې. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې دا مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبل یا الغبل تونل ته نږدې وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې څه باندې 2000 کاله پخوانی ده 15 کاله نور هم کیندنې وشي. تیر کال مصر ته د سیلانیانو شمیر په سلو کې 45 زیات شو او 8 میلیونه او 3 لک تنو ته ورسیدل.
چې ګل وطن شو د اورون وطن، نو د اورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر په چغو سر شاعر یم. د همدغو بیتونو خالق استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیرونی په ابدی خوب ویده شو ژوند ته تم کیگو. زموږ همکاري فرشتي مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړی.
تازه دورځه تقریبا 2-3 ساعته سیرنیس او ادبی کار کوم. سمدستی هم په یو زړه خطي نسخه باندې کار می جریان
دی. دا غږ د تل لپاره ټپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو، او هغه خطي نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شو. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبدالله بختانی خدمتکار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له مرګ څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت یې لدرلوده، خو ژوند ورسره یاري ونه کړه.
تاسو یو څو ورځې د مخه راغلی وای چې زما صحت لږ ښه و. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان تاسو سره یو 15
لنن څخه شاوخوا 93 کال وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلی د ملاکا جان په کال کې یو ماشوم زیږید چې کورنۍ پرې له ډیری مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څیړونکي شاوخوا یو کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلی وو.
ماشومتوب مې په مارا چارباغه صفاق کې تیر شوی، تر شل کلنۍ پورې عملته وو. او د ماشومتوب داسې 15 کلنۍ چې شوم دا سبق مې پیل کړ، او ورځ په دې تېرېده چې د ساد لخوا نه مې سبق ویلې. اول مور سره، مور مې استاذه وه د قرآن قاعده بغدادي او د قرآن شریف لومړی سپاره مې مور سره وویلې. بیا وروسته ټول قرآن شریف او یو څه کتابونه، 5 کتاب تحفه نصایح او گلستان او دوستان او دا مې پلار سره ویلې.
استاد د افغانستان سربیره په روسیه کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړې زده کړې کړې وې، او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی، او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسول په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه وو، او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچاخان له ځانګړو ملګرو څخه وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څیړونکی محمد زرین انزور وایي چې استاد په څیړنه کې د ځانګړي استعداد څښتن وو.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښو څیرو کې هم راځي. سره دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی. د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی، خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلی انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوزاد چلاوه، او د ژوند تر پایه قلم په ځمکه کېنښود. استاد بختانه نږدې سل تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا 40 ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه و. څیړنوال عبدالغفور لیوالې پاړه وایي
دای په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیوانی دوري او د نوې معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد پښتنای د استاد الفت، استاد خادم او د استاد مجهول او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی.
لیوال زیاتوی چار وخات بختنای په متن پیژندنه کې د ځنګړی نوم چیختن وو او په پښتو متن څېړنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختنای د خدای خدمتګارانو د فکری کړی هغه ورستۍ کړی و چې د درې نوي کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې.
کلونه مې نوي شو زلا نوې وغزل مې کلونه من نویشو زلا نوی بخزل مهم ده خور لزرو سرم مینه ده زرم مینه ده نمشرم او نکشرم ده ده خلق و خدمتگارم نمشرم او نکشرم ده ده خلق و خدمتگارم هم ده غویرم بسته مرتبه من پرتا مینه ده
بختانیا که افغان ملت را ویخشو نو ده خلکو ده روزگار یو بنتالشی.
اکثر پښتانه لوستي ځوانان په لیک کې لګڼو ستونزو سره مخ وي. پور شوي کلمې څه ډول ولیکو، آیا څه ډول چې تلفظ کوو او که د لومړۍ ژبې په اصلي ولیکو؟ دا پوښتنه به تاسو ته د لیک او لوست په وخت کې حتمی ذهن ته راځي. نو د دې لپاره چې دا پوښتنه مو حل شي، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ډاکټرا او ماستری برنامه استاد ډاکټر زرغونه زیور مو سټوډیو ته راوبللی او په هنر جاج کې ورسره د پور کلمو د لیک او لوست چارج خلو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، د لومړی پوښتنې په توګه کله که موږ لیک کوو او غواړو یو څه ولیکو، آیا د تلفظ مطابق ولیکو که نه؟ هغه کلمه چې په کوم شکل ده په هماغه شکل یې ولیکو.
اصلا د ژبپوهنې د اصولو مطابق هر ژبه خپل آوازونه لري او خپل ګرافونه لري او د هغې دپاره انځورونه ټاکل شوي دي او لیکل شوي دي. نو څنګه چې یو ژبه ویل کیږي هماغسې باید وویل شي. خو دلته یوه ستونزه منګه لرو، او هغه ستونزه په څه شي کې ده؟ ستونزه بیا هم هماغه د عربي ژبې الفاظ او کلمات دي چې زموږ ژبې ته راننوتي دي یا موږ یې استعمالوو یا د پخوانه استعمال شوي دي. نو د هغې په ارتباط باندې که کومې کلمې چې د بلې ژبې نه، یعنی عربي یا د بلې ژبې نه موږ ته راغلي، موږ هغه نشو کولو چې د هغې په عوض باندې هغې ته تغییر ورکړو. مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه وویله، معنا خو معلومه خبره ده چې یو عربي لغت دی، یو عربي کلمه ده. که چیرته دا موږ به د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو، نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي. معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا په عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلیږي، یعنی بدلیږي. نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي، هلته فکر کوم چې جواز نشته دی چې موږ کلمه بیا په خپل تلفظ ولیکو.
هغه کی تم کیغو د دې لپاره کومه ځانګړي قاعده موجوده ده کنه چې کومګه یو پور لغت هغه چې موږ لوی بل ژبه پور کړي او موږ مفغن کوو، نو د دې لپاره کومه قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د په هغه تلفظ ولیکو کنه په خپل تلفظ ولیکو کومه قاعده ده؟
دا خو د دې قاعده لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو. عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا موږ یې راخلو د بل نه، که چیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي، نو موږ کولی شو، یعنی دا یو هغه لاره شته، یو د ګوریز لاره لرو چې هغه موږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یې ولیکو. مثال، یو څو مثالونه موږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو، یا فرضاً مثلا زینی نوری کلمه مشته چې هغه، یا مثلا خلق دا په قاف باندې لیکل کیږي، مثلا قمیص هم همدغه سې راواخلی، همداسې قیچی فرزن دغه سې کلمې شته دی چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په حروفو باندې لیکل شوي. خو که چیرته مونږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي، که بیا یې مونږ په خپل تلفظ ولیکو، سباک نشته.
دا ده چې کله که مونږ کلمه پور کوو خپل ژبې ته راړو، دلته که په خپل تلفظ لیکو، نو دغه خپل تلفظ باید په هماغه لومړنۍ ژبې کې یو ځل وګورو چې هلته معنوي بدلون رامنځته
کېږي.
په لومړنۍ ژبې کې معنوي بدلون رامنځته کوو، نو بیا مونږ حق نه لرو،
ځکه چې معنا بدلېږي.
او که چېرته هلته معنوي بدلون نه رامنځته کوو، کولی شو چې مونږ دلته په هماغه
معنا باندې،
مثلا همدا اوس د معنا کلمه ده، دا باید څنګه ولیکو؟ میم
میم عین نون الف.
نون الف
دلته هغه په عربي کې په یې باندې لیکي، خو هغې ته الف مقصود روی، نو هغه من کولی شو په دا عادی الف باندې ولیکو په ولا الف. نه دې کې معنی ستونزه نشته، ځکه مونږه ما غسه تلفظ په عربي کې به معنا په هغه شکل تلفظ کیږي. لال
او
دلته خو فرق شته، دلته معنا کې بدلون راځي. اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنوي تغییر پکې راځي،
چې مونږ یې په تلفظ کوو دا په عربي کې بل معنا
بل معنا لري.
نو یعنی مونږ مجبور یو چې لال لام عین لام باندې
دی باندې ولیکو.
یو بل مسله ډاکټر صاحب، چې هغه زموږ په لیک دود کې ډیره د بحث وړ موضوع ده، هغه د لهجوي لیک دی، چې مونږ خپل لهجو ته ګړدودي
صحیح،
چې موږ تر ډیره پوری د خپل لهجو نه متاثر یو، کوشش کوو چې موږ په لهجه کې څه لیکل شوی په لهجه کې موږ څه ډول تلفظ کوو هماغه رنګ یې ولیکو. دا کوم بدلون رامنځته کوي؟ کوم ارج و مرج په ژبه کې رامنځته کوي کنه؟
دا خو ډیره مهمه پوښتنه هم ده، او مهمه خبره په دې کې ده چې موږ هر ژبه ډیرې مختلفې لهجې لري، خو د دغه مختلفو لهجو د را کنټرولولو لپاره یا د معیاري توب دپاره یا د ژبې د معیار دپاره یو بنیاد باید موجود وي. موږ داسې خو نشو کولی چې مثلا موږ په پښتو کې فرضاً حساب کړو درې لهجې یا دېرش لهجې، درې غټې لهجې راونیسو او درې دېرش مثلا فرعي یا وړې لهجې راونیسو. دا چې موږ که په درې لهجو یې ولیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چېرته په درې دېرشو لهجې هم پکې وکاروو، نو دلته به درې آخر کې پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته شي. یعنی هره لهجه به ورو ورو د په مختلفو ژبو باندې بدله شي. نو د دې لپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصولو باندې پاتې اوسي، او موږ یو معیار ولرو، نو باید یو ستاندرد لیکنه باید ولرو. یا
ستاندرد لیک دود موږ څنګه کولی شو رامنځته کړو؟ مثلا همدا اوس موږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو، نو څنګه کولی شو چې په دې کې یو ستاندرد یا معیار وټاکو؟ چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نورو لهجو ویونکي باید په همدغه معیار لاړ شي؟
خبره دا ده چې یو خو باید تاریخي پسمنظر ته نه مراجعه کوو، چې مثلا په پخواني آثارو کې، پخواني کلاسیک آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوي دي، او کوم شکلونه غوره ګڼل شوي دي. بل دا د مرکو د جرګو او د دغه سیمینارونو په نتیجه کې یو منځني حالت ته مراجعه شوی ده، او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ دغه الفاظ یا دغه کلمات باید څنګه ولیکو. دا یو قرارداد، یو قرارداد رامنځته کیږي. هر څوک په خپل سر باندې مثلا نشي کولی چې په خپل سر لیکنه وکړي. دا یو قراردادی سیستم دی.
د دې ور علاوه د رسنیو ژبه هم ډیره مهمه، ځکه چې په رسنیو کې باید څه ډول ژبه وکاروم شي خپل باندې معیار ته.
او دا خپل میډیا په مجموع کې، میډیا د رسنیو ژبه، لیکنه، درسي کتابونه، علمی کتابونه، دغه ټول باید سیاست، اقتصاد، دا ټول خبرې په دې کې شاملېږي. نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو.
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیک دود موږ لرو؟
دغه تر ډېره ځایه پورې چې معلومات زما په لاس کې شته دی، تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنې چې دي د اخبارونو د تقریبا معیاري اغلري خو یو شمیر کسان دسه یا شعوري یا غیر شعوري کوشش کوي چې د خپل سیمهیز لهجه وکاروي او هغه به کېدای شي ډېر خلک به د هغې سره ناشنایي یا سره بلتیا به نه لري، هغوی ته به ستونزه پیدا کېږي.
لیکنه یووالی یا لیکدودی اتحاد څه ګټې لري؟ مثلا یو ځوان دی، هغه په فیسبوک کې لیک کوي، وایي چې زه په خپلې لهجې لیکم. د خوست یو ځوان دی، هغه په خپلې لهجې لیکي، هغه ورته اسانه دی. آیا هغه چې په دې خوستې لهجې باندې لیک کوي، مثلا مور میر لیکي، دا ګټه لري او که زیان لري؟ یا د لیکنی اتحاد رامنځته کېدل ګټې څه دي، زیان نه څه دي؟
که اتحاد وشي او یو معیار وټاکل شي، د دې لپاره ګټه یې دا ده چې ټول خلک به په دغه یو لیک دود لیکي، تغیرات به پکې نه راځي. که فرضاً مونږ مور یا میر وایو، مونږ تاسو به پرې پوهیږو چې مور میر لهجوي توپیر دی، خو یو شمېر کسان نور بیا نه پوهیږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی. هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور، خو هغه نفر پوهیږي چې مور خو مور ته وایي یا د مور کلمه څه معنا لري، اما د میر په مفهوم بیا نه پوهیږي. نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو. زه وایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې که دا خپل لهجوي دغه لهجه کاروي، دا به تاوان رسي لیکدود ته، د ژبې لیکدودي اصولو ته به تاوان ورسیږي. ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو، میډیا، اخبار، مجله داسې وي چې ټول خلک په هماغې باندې هغه اوسي، یعنی په هغې پوه شي.
یعنی د بحث د هغه نچوړ په توګه ویلی شو چې موږ باید یو لیکنه اتحاد رامنځته کړو، لیکدودي یو وایو،
دا خو ضروري ده.
ټول باید په یو ډول لیکدود لیکو، او تر ډېره پورې لهجې په پام کې ونیسو. که چېرته لهجې په پام کې ونیسو، ښایي ډېر کسان زموږ په خبرو پوه نه شي.
اصلي بنیادي خبره خو دا ده چې ژبه خو هماغه یوه ژبه ده، شکلونه هغه شوي دي، تغیر. مثلا په جغرافیایي ماحول کې یا په اقتصادي یا په تجارتي یا بعضي نورو عواملو له کبله هغه ژبه کې تغیرات راغلي دي. نو که هغه تغیرات راغلي، خو اصلي بنیادي ژبه خو هماغه یوه ژبه ده.
فنکار که د هر برخی وی، خو که چیرې د کمال حد ته ورسی، نو د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. د فنکار په نننۍ برخه کې د جنوبی پښتونخوا له لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره زموږ همکار محمد واصل وصال د هغه پر ژوند او فن غږیدلې.
فنکار
خلق واڑی پوشی ستاسی پا کارونو باندے، ستاسی پا شاعرے لکھوالائی باندے، سیڑنو باندے، چھے تاسی سمرا کتابونا تردی محالا پورے چاپ شوی دی، او ستاسی اغسطے چھے تاسی خپلے ٹھولے لینو توڑا نکڑی دی، اغسطے دی؟
ما پا خپلا تروس پوری تقریباً سا کم شل کتاب از ما چاپ دی، چھے پا دی کی وشی ریٹول گدا، نویستا خواستی سترگی، یو لنڈی کسی دی دا مجبوری پنم، نور نظما کتابونه تقریبا د چیړنې سره تعلق لري. زما لومړی کتاب غرانی ګلان، دویم کتاب د دې دواړو نور ټکونه ناچاپه دي. غرانی ګلان لومړی ټوک په کاکړۍ غاړو کې د پښتو سوچه توري دام لومړی ټوک، د فخر افغان ځانګړنې چې په پاچا خان هغه ځانګړتیاوې پکې راغلي دي دام لومړی ټوک، داسې پر کاکړۍ غاړو چې د پښتو ولسي ادب یو پراخه برخه ده تر پښتو لنډۍ راورسته، نو دا هم لس زره مره خوندې کړي او د چاپه ګڼه پسول شوي دي. دغسې پر ځینو شاعرانو م کار کړی، لکه عبدالرحیم وتک کلمې نسخه چې زما لاسته راغله پټ کاپۍ، دا اول واره ما چاپ کړه د دانش پوهنتون ټولنې لخوا. داسې نور ډېر کتابونه دي چې اوس دلته یادونه د وخت کمی دی، تقریبا ولس اتلس کتابه چې دي هغه زما چاپ دي. لمبا مجله مو په 2003 کې را پیل کړې ده، زه موسس ومه، اوس دا وخت مدیر چې دی هغه محمد نعیم آزاد دی. تقریبا 15 کال ته دغه ګڼه رسیږي چې د پښتو یو خپرونه د مسلسل چاپیږي. داسې یو دوه کالم وړاندې مو په 2014 کې پښتونواله مجله د پښتو نړیوالې مرکې لخوا را پیل کړه. شپږ میاشتنۍ علمي څېړنیزه مجله ده چې د دې زه په خپله مدیر یم او د دې ځای او د نورو ځایونو د ننګرهار، کابل او پېښور ملګري راسره همکاران دي. دغه مجله هم چلومه او پر مخ که چیرې مو وخت پیدا کړ یا ژوند و وخت ډېر دی که ژوند پښتنو سره وخت ډېر دی نو ډېر کارونه داسې شته. ځانګړی ډول ځینې سیاسي موضوعات دي، ځینې د کامي تیریک جاج دی د ځینو په حواله باندې چې خلک تر اوسه پورې لا په دې خبره کلیر نه دي چې باچا خان څه غوښت. سړی ډېر پریشانه شي یا ولی خان څه غوښت. د دې کېدای شي یو علت دای چې موږ د سیاست په ډګر کې داسې کتابونه نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي. نو غواړو چې په دې برخه کې هم کار وکړو.
جړک صاحب، ستاسو د شعر مینوال د کرخې دې خواته ډېر زیات دی، ستاسو د شعر سره ډېره زیاته مینه لري، خو که راته ووایاست چې ولې په دې وروستیو کې تاسو شعر لږ لیکئ او نثري ادب ته مو ډېره مخه کړې ده؟
داسې دی، دا شعر خپل داسې یو وخت غواړي، یو دغه غواړي. شعر کله کله لیکم خو له بده مرغه زما داسې یو منظمې کتابچې هم نه دي ورته ایښي چې هغه دوه غزلې مخکې لرمه که وخت د هغه تاسو ته. وای د فتوو پرمان د ټول ایرې ریشه، د فتوو پرمان د ټول ایرې ریشه، ملا ژبه د ګونګۍ شونډې د پریشه، چې تنکي چڼې د ټول له تیزه تیر کړل، ستا د لوستې کتابونه در پسې شه. د تیارو میرمن دی لنګ شفقور کی، زمون پتیر دی رنگ خونو ته بیا شپیشا، ار ورځ مو جنازې باسه لشارا، ستا سفیغ لی دی زوانانو پس مریشا. تو پا کم استر گراغ لی پختن خواتا، سغل سغل زور زه سپینی دی پریشا، که پخپلو کی دانن یو مطعی نشی، که پخپلو کی دانن یو مطعی نشی، مشرانو بیا در دکی اجریشا. د خوشحال پر مې نه بیا بارام راغلی، د جندي سفی دی بیا تودې تودې شه. د احمد له ګوره دغه غږ راوځي، د احمد له ګوره دغه غږ راوځي، پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلې شه. د ژړک کرمان به اله پوره کېږي، د مرچي پر کور یو څو بلاوي دې شه.
من ژړک صاحب، په دغه شعر کې یو پیغام نغښتی و، څه غواړئ د دغه شعر له لارې خپلې ټولنې ته وړاندې کړئ، خپلو خلکو ته وړاندې کړئ؟ دغه کوم شعر چې تاسو اوس ولوستو،
نو دا خو تاسو ولیدل چې په دې کې چې ما څه وویل هغه شعر تقریبا ډېر واضح، په دې کې د جغرافیې خبره وه، په دې کې د هغه ډلې چې زموږ په سیمو وطن کې موږ امن ته نه پرېږدي، موږ ژوند ته نه پرېږدي، او په دې کې چې ما په دې شعر کې غږ کړی چې مشرانو بیا در ډکې درېشه. نو په دغه چاپېریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه حالاتو کې هم نه سره یو کېږي چې په داسې ډېرو پېښو کې مې دوه دوه سوه جنازې له شاره وځي، نو همدغه د پښتنو د یووالي خبره ده. هغه د خوشحال خان خټک راوینځي، بیا باچا خان بول له به یو کېږو که نه ور کېږو، بیا تر اوسه پورې چې دغه کیسه روانه ده، دغه د زموږ د بی اتفاقۍ ده.
ژړک صاحب، نظمونه مو هم لیکلي دي که زیاتره د غزل په فورم کې تاسو شعر لیکئ او شاعري کوئ، او که یو بل غزل مو هم همدا شیبه مینهوالو ته د دغې پوښتنې سره جوخت ووایاست؟
نظمونه مې ډېر کم لیکلي او نظمونه په یاد زده کېږم نه. دغه یوه غزل د خدای دې وکړي چې ستاسو د رېډیو د پاره داسې بیا ادبي پکې نه وي. وای لنډغر یې په کورونو کې پراته دي، دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي؟ لنډغر یې په کورونو کې پراته دي، دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي؟ د یار غمه ته ورځه لا اوزګار نه یم، د وطن آلات مو ټول وراته وراته دي. د احمد غازی لمسی وځان ته وایي، پر مټونه یې واسکټو کې پراته دي، رابران مو په پردیو لارو سم دي، د کاروان ملګري ټول زړه نازړه دي، ای خورو ورو ملګرو را یو کېږئ، د بابا په نوم را غونډ مشران خله دي، ناسته کونه کندهار ولي متل دی، دا عمل چې ورته وایو نو بیا نه دي، د ژړک کرمانه څنګه ناسوري شوي، ډېر ملګري د بابا فکر ته پړه دي.
کوم شعرونه چې تاسو ولوستل تر ډېره حده پکې لیدل کېږي چې تاسو خپل پیغام غواړئ خپل ولس ته خپلو خلکو ته د شعر له لارې وړاندې کړئ، خو یوه خبره چې ذهن ته راځي هغه د شعریت مسله ده. کله چې شعر لیکئ تاسو د شعریت موضوع ته هم پاملرنه کوئ که غواړئ چې خپل فکر په یو قالب کې خپلې ټولنې ته وړاندې کړئ؟
ولله د شعریت خو موږ ډېر تکړه شاعران په وطن کې لرو، پسرلی صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساو په څلوریزو کې په پستور کې، خو بیا چې د شعریت خواته موږ پسرلی صاحب کم غزل بڼ چې زموږ مخ ته پروت دی، یا پیر محمد کاروان، یا په خپله رحمت شاه ساحل چې هم شعریت په جزایی وي هم پیغام رسوي که نه، او داسې نور دغه، خو موږ خپله ما زه دې ته ډېر فکر نه کوم چې دا به نو د دې چوکاټ سره ظلم وي، د دې غزل سره به ظلم وي، که به انصاف وي، خو البت خپل ژغ رسول چې دی ضروري دی که نه، ځکه چې زموږ وطن چاپېریال موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د نورو کیسو کې ځان ښکیل کړو، دا ځوانان دا نوی کل. زه خو پیغام مهم ځکه کړم چې موږ لا تر اوسه پورې له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
ژړک صاحب، تاسو د یو مشر لیکوال، شاعر او څېړونکي په توګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لرئ، څه وینا لرئ چې څنګه کېدای شي زمونږ دغه بهیر چې روان دی دا لا غښتلی او ښه شي؟
بس په مزه خو چې ګورم ګرځم را ګرځم په دې لر او بر افغان وطن کې، زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نڅه پر ډېرو وړو وړو خبرو تقسیم یو، بیل یو، جلا یو. دلته په آزاده خاوره کې په درځنو ګوندونه دي، ډلې دي، ممکن چې په دې کې به ډېرې سپېڅلې ډلې وي، ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي، یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره، د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو، خپله انرژي خپل توان ضایع کوو. په کار دا دی چې زموږ نوی نسل دا خپل منځي ګوندي او دا نڅه اختلاف باید چې له منځه یوسي، د یووالي مظاهره وکړي، او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نور د دې وړو وړو مشکلاتو نه ښکېل کېږي. که چیرې دا کار موږ ونه کړو تاریخ به موږ ټول نه ماتوي.
کیسه لوستونکې یا اوریدونکې په کیسه کې د خپل چاپیریال نږدې شیبې، پیښې او مسالې لټوي، او له همدې امله له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وګمج بارخیل لنډ کیسه مریخ دراوروي.
مریخ. ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې، بیخی دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و، برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ، خو بیخی چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه، جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخی له دې نړۍ نه بیزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه، د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده، نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غونډې ښکارېدې، د یوې غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدل یې څه کوې؟ مړه کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کونجه غږ کړ. نو لالا، د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هېڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډېر ګران دي. سانه نیا په قهری دلی انداز وبیل، نو دا سرخوړلی بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه، خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو ویان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورتۍ یې په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو، پام وکړئ یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شېبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانې خبرونه پیل شوه. خود ټولو نه ساخه تلی وه، یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناستو. سانه نیا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایه، دا څنګه خلک دي؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاون؟ په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده سا واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وه، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
د ادب جام نننی برخمو پښتون لوی ټبرته د زیادښت دوا غوښتون کی مشر بیټنیک احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
بیټنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري. له پخوانی زمانه څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلی دی، او په پښتني انانه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي. د دې انانې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي. په پښتنو کې درې ورونه بیټنای، غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي. د بیټنیکو نوم په تاریخونو کې بیټنای او بټن هم راغلی دی. او نعمت الله هروی نورزی چې په 1013 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دی، هم د شیخ بیټنی او د ده د الوادی مفصل احوال راوړي او ځینو نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النصاب، معدن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دي. تر ده د مخه کښل سوي دي. تر نعمت الله وروسته اخوند درویزه ننګرهاري چې تر 1013 هجری کال پورې ژوندی وو، هم د شیخ بیټنی او د ده د الواد ذکر کوي او د پښتنو له مشاهیرو څخه غنی. خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیټنیک ذکر او د ده اشعار پکې راغلي دي، د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیا ده چې په 1612 هجری کې لیکل شوی. د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندي پاتې دي د شیخ بیټنی ذکر داسې کوي: نقل هڅې کاند یارانو چې پر روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومېده، او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو، سړبون نه درلودل ځامن، او هر کله به ایویل خپل رور ته بیټنی خپل زوی اسماعیل ورکاو او لوی شو. د سړبون په کاله خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړ. دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو ګنون د هغو. نعمت الله هم دغه انانه په مخزون الافغانی کې حاصل لیکلی.
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنی مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود. روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنی باشد آمده، عرض کرد که ای برادر، دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است، در باب من توجه نمی فرمایی. حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببرو پرورش نما. آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنای داد.
په دې ډول زموږ د لومړي مورخ سلیمان ماکو قول که څه هم تر نعمت الله څلور سوه کاله دمخه دی، خو یو له بله ربط او نږدېوالی سره لري او داسې ښکاره کوي چې تر زرم هجري کال مخکې هم د بېټ نیکه له بابته پښتنو پرلپسې او مستند روایات درلودل. د بېټ نیکه نور احوال موږ ته نه دی معلوم او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بېټ نیکه زوی نیو. د خربون معاصرو او دغه سړی پر څلور سوه یولس هجري مړ سوی دی، نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د څلور سوه حدودو وي، ښایي چې پلار او اکا یې هم د درې سوه پنځوس په حدودو کې ژوندي وي. د بېټ نیکه اشعار. د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بېټ نیکه یو مناجات ډېر قیمتي دی او د ادبي ټوټه سلیمان ماکو په تذکرة الاولیا کې هسې راوړي. نقل کاندي چې شیخ بېټنای سپینګری سو، نو د بهر کله څښتن ستایي او رب ته به یې درخواست کاوه چې زما په کهول او سړبون او غرغښ په کهول برکت کېږده. بادار قبول کړل د ده درخواست او ډکه سوه ځمکه د پښتونخوا د دو په کهول. نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بېټنی به ډېر تر ډېره دا سندرې لوللې او کیسې غري کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژبي په زاري کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژبي په زاري کې. دل تدید غرو لمنې زموږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا وګړي ډېر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دلته لوګ زموږ اور بل دی، ووړ کورګی دی، ووړ بورجل دی، مینه ستا کې موږ میشته یو، بل د چا په ملتله نه یو. هسک او مځکه نغښته ستا ده، د مړو ودل تا ده، دا پالنه ستا ده خدایا لوی خدایا لوی خدایا.
لویا خدایا لویا خدایا، ستا په مینا پار زایا، غر ولړ دې درانه وکې ټول ژوي.
په هیګي استاد بختانی لژوند څومره غلی پښتنه کړي، څومره نازک احساس یې رانغښته. ژوند چیرې می وړي، چیرته چې می بیایي زم در سره، خو آخر به هم سال رحمتا او سال عذاب اخلاص شم. په ورېښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړې او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
ورېښمین خیال.
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر پچی هو سر شاعر یم. چمن تالا گلونا ورژدل، د کندوالی او د کندر شاعر یم. عالم د سیل ته د گلونو ورزی، زل گلشن زنی بهر شاعر یم. زیو ستایوال وم د وگمو د گلو، اوز د سرووینو د منظر شاعر یم. مین بلبل وم یا باورا پگلو، نن د غنبسو د محشر شاعر یم. پرون د گل او د خایست مینه، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د گل د حسن ان شاگر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاگر شاعر یم. چې زموږ لار کې اغزی کرلی هغو ته گل نه یم، نختر شاعر یم. درباری نه یم، کلیوال یم شکر، د باغوانانو معتبر شاعر یم. خوګه وګمیم د یوسف د کمیس هم د یعقوب نور البصر شاعر يم کشار وطن مشو بیا ګلو گلزار هله منصور او مظفر شاعر يم کشار وطن مشو بیا ګلو گلزار هله منصور او مظفر شاعر
کر میں پریشان شو زلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ فکر میں پریشان شو زلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ خون خواری دی زخو گناگار نیم ما تو گناگار گنی زدی نین کار نیم زرد بختانی دیش کی مستی لیلا رنگ سو پوری پما کبی جورو جفا رنگ